درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وقاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. لا هم دې شي د ازادي رادیو خبرونه فایلو چې د مخام تر و بجو پوري هر ورځ دوام کوي. سهارنه نیم ساعت خبري مجلده او د مهمو خبرونو لسرټه کوي فایل کوو. په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبېږي. افغان څنګهړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګردرې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له یو زندانه ژغورلي. او ایراني چارواکي د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات په موقت توګه ځنډولې دي. بشپړ خبرونه واوري. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د وروستي سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبېږي. حضرت عمر زاخلوال د خبره بېګاش په ازادۍ راډیو ته وکړه.
هغه سفر چې د کابل څخه د ملي امنیت رئیس ښاغلي سرزي او د کورنیو چارو وزیر ښاغلي برمک درلوده، هغه سفر په منظمه توګه تر اوسه پورې تعقیب شوی دی. داسې نه و چې سفر وباس وشو پرېښودل شو.
دا ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د دلوي میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته تللي و. دوی تر دې سفر وروسته ویل چې پاکستاني چارواکو ته په دې هیواد کې د طالبان او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید په وړاندې اقدام وکړي. حضرت عمر زاخلوال همدارنګه د سولې په بهیر کې د ځینو پرمختګونو خبره هم کړې چې وروسته یې په اړه رپورټ لرو. افغان څنګهړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګردرې دیرش کسان د مخالفانو له یو زندانه ژغورلي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په الینګار ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې په ورځ وژغورل.
په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو زندان د افغان کمانډو ځواکونو لوري مات شوی چې په دغه زندان کې شاوخوا دیرش نفر په دغه زندان کې وو، هغه هم آزاد شوي دي. تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو درې کسه وژل شوي دي، دوه یې زخمیان دي.
دا لغمان د والی ویان دا هم ویل چې یو شمیر وسلوال مخالفین نیول شوي هم دي. پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیلاب یو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان که هم له زیمبابوې د 15 یو ورځنۍ لوبه درې ګټلې او د اتلولۍ جام خپل کړي، خو باید دا وروستۍ لوبه هم ورسره وکړي. کرکټ بورډ وایي له افغان لوبغاړو سره تر وروستۍ لوبې مخکې پرون افغان ولسمشر په ټلیفون خبرې کړي. د ولسمشر خبرې د کرکټ بورډ په فیسبوک خبرې شوې او هغه له افغان لوبغاړو د وروستۍ لاسته راوړنو په خاطر ستاینه کړې ده. افغانستان به نن مازیګر په 3 بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې روانه میاش پیل شوه، 12 ورځې او 3 ورځنۍ لوبې له زیمبابوې ګټلې دي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدیو سیمې ته د ورتلو عملیات ځنډولي. تند باد او واوره او د هوا تیاره د دې عملیاتو د پرمختګ لاره ډب کړې ده. پرون ورځ د اصفهان په غرنیو سیمو کې یو مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول 15 شپېته سپرلۍ وژل شوي. د آی ټي آر 2 ډوله الوتکه له تهران جنوب لویدیز ښار یوسوج ته په لاره وه چې په مرکزي ولایت اصفهان کې د زاګروس په غرونو کې ولویده. په الوتکه کې 9 مسافر، 4 کارکونکي او 2 امنیتي منصوبین ناست و. البته د ایران د اسمان هوایی شرکت و د دې هوایی شرکت ویان محمد تقی دولتي تلویزیون ته ویلي چې البتهکه په دینا غره کې چې 4.5 متره لوړ دی ولوېده او ټول سپرلۍ وشل شوي. د ایران سرې میاشتې ټولنې ویلي د دولس ژغورونکي ټیمونه یې د پیښې سیمې ته استول شوي دي. د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 کسان په ډزو وشلي. پولیس ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار خار کې یوې کلیسا ته نږدې په یوه ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړې. د ده په ډزو سره د 15 کسانو په وژل کېدو سربیره څلور نور ژوبل شوي هم دي. پولیسو وروسته دا سړی وشلې. روسیې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د دې حملې تر شا ټول عاملینو ته به سزا ورکړل شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په عماق نومې ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د شمالي اولمپیک لوبو په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکی څو لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې ده. کاناډا چې دوه واري د اولمپیکي سیالیو اتلولي خپله کړې ده، کوربا جنوبي کوریا ته یې 4-0 ماته ورکړه. سویډن 3-1 فنلند مات کړ او چک جمهوریت هم په 4 نمرو سره سویس له مخې لري کړ. د امریکا په شمول پاته نور ټیمونه سره لوبیږي، څو د پاسنیو 4 ټیمونو سره په نیمه نهایي لوبه کې برخه واخلي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې به په دې سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې واورئ چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. دا چې دا څه نښې او پیغامونه دي رپورټ پرې لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. نوموړي پرون څرګندونې کړي. د څرګندونو جزئیات لرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې یو 22 کلن حمله کوونکي په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د ژوند رنګونه حمله یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدانو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زاخلوال وویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کېږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پرمخ ولاړه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه د نوې پریډو چارو پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسېږي.
ښاغلي زاخلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسېدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخلوال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپل کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې یماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخلوال همداراز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینې پیغامونه وړاندې کړي.
بله کانفرنس با مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي، هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي، او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 15 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه یې وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
دوستانو، د کابل د پروسی په نوم هغه غونډې په اړه مو د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفیر خوشبینی واورېده چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو مشران پکې راټولېږي. افغان سفیر وویل چې دا غونډه به مثبت پیغامونه ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې دي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک پاستولو سره د جنګ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تداماچی اماماتو د یک شنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. دی وی د کابل پروسې یو فرصت دی. مونږ او حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپلې ټولې هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پاته 28 نیټه د کابل پروسې په نامه یوه ناسته جوړه شي. دغه ناستې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوي دي. دغه پروسه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کولو په موخه په کابل کې ترسره کیږي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان لمریز کال د 14 په میاشت کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو ویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرسي ته مو خوده چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف یې دغه دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوي د دوی نظر مهم بولي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پر زیات د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرستیال حبیبه سرابي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تاک یا انفورمال تاک زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وای د سولې پر رسمي او غیر رسمي ناسو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څو غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې خړی فوزیه کوفي وای ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستان ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او نورو چارواکو څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته تللی. د ملي امنیت د شورا د دفتر بیان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د بیلابیلو مسلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره پراخه مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد له بیلابیلو لوړپوړو مقامات سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هیواد سره د سولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکارۍ پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کیدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري، وایي که سعودي عربستان وغواړي کولی شي چې له افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره که صادقانه همکاري وکړي او د منطقې د هیوادونو سره صادقانه همکاري وکړي او د صادقه همکارۍ ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولی شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلا ساده یې راډیو ناوري وسم د چی نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي احمد تکل ورته کتنه کړې.
لانګ وار جرنال آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو ورستۍ پیغام ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي چې ویل کېدل د لیک له متحدو ایالاتو سره د طالبانو د خبرو د پایل په مقصد خبر شوی، خو خبرونه لیکي چې په دې لیک کې برعکس د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده څو طالبان وکولای شي په افغانستان کې یو ځل بیا حکومت وکړي. په دې پیغام کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ خپور شو، طالبانو ویلي چې د منلو وړ یوازینۍ لاره دا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان شرعي نظام نافذ کړي. طالبانو د لیک په پیل کې ویلي د امریکا د خلکو لپاره اوس هم ناوخته نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت د افغانانو د استازي په توګه وپیژني او د افغانستان کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو سره د راغنده ډیالوګ له لارې حل کړي. لانګ وار جرنال لیکي د طالبانو د اوږده پیغام اصلي هدف د پایل په دوو پاراګرافونو کې خلاصه شوی چې په یو کې څو ځای طالبان او اسلامي امارت په یو وخت کې جلا جلا یاد کړي او افغان حکومت نه بلکې طالبان یې د افغانستان د خلکو استازي بللي، او په دوهم کې د سولې لپاره خپل شرایط ښودلي او ویلي دي چې د امریکا پوځ باید ووزي څو د طالبانو اسلامي امارت بیا واک ته ورسیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هند ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر ته کتنه کړې. روحاني له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د پنجشنبه په ورځ نوی ډیلی ته ورسید او هلته یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې یو یې د چابهار بندر د پراختیا تړون و. سټارز اند سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایران او لویدیځ ترمنځ لاټومي موافقې د وتلو ګواښ کړی، هند چې اړیکې له متحدو ایالاتو سره په پراخېدو دي په یو ستونزمن حالت او ابهام کې راګیر دی، خو رسپانه لیکي چې ایران به د یو تړون پر بنسټ په چابهار بندر کې د کانتینرونو یو ترمینل د یو نیم کال په مخه هند ته وسپاري. هند وایي چې ښایي د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د دې بندر د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي هند په چابهار کې د دې لپاره پانګونه کوي چې د پاکستان له خاورې بهر په بله لاره له افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، ځکه پاکستان په خپل قلمرو کې هند ته د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو منورې. په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بې ګناه کوچیان د طالب په نامه نیسي او زنداني کوي. د شمال زون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا محل لسګونه تنه کوچي ځوانان د ملي اردو لخوا نیول شوي او په بند کې د ژوند شپې ورځې تیروي. مجیب الرحمن حبیب زاید د ستونزې په اړه له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
په شمالزون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا مسؤلان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو په نامه نیسي او زندان ته اچوي. په شمالزون کې د کوچیانو شورا مشر سید محمد حریق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالب وسلوالو لخوا ځورول کیږي او هم د امنیتي ځواکونو لخوا د طالب په نامه نیول کیږي. ښاغلی حریق وویل وسلوال طالبان د هغه سیمو څخه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د موازی په توګه کار اخلي چې کوچیان پکې میشت وي، او د دولت له لوري د نظامي عملیاتو پترس کې افغان امنیتي ځواکونه د دوی ځوانان نیسي او تر نظارت لاندې ساتي. ښاغلی حریق وویل
دولت دولت شپه عملیات کی عملیات مختلف سیمو کې یوازې په لسګونو ملکی خلک راوستل دي خو تر اوسه هیچ چا نه دي ویلي چې یو نفر هم د دولت مخالف یا طالبانو یو کوم غړی دوی نیولی
چا له خوا نیول شوي
وزارت دفاع مربوط کېږي دا کومه هوایي ځواک چې دی د شپې عملیات دوی مشترک کوم دغه لري قرارګاه لري که مخکې ما ته دغه خلکو زنګونه ویلي وو چې دغسې خلک یې نیولي وو
د بلخ د کوچیانو د معلوماتو پر اساس چې په تازګۍ سره د ملي اردو سرتیرو د بلخ د چمتال او شولګرې ولسوالۍ څخه دېرش تنه ځوانان د طالب په نامه د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي او زنداني کړي دي په همدې حال کې د 209 شاین قلوډو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو او استوګنځایونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مورچل په توګه کار اخلي او له همدې ځایونو پر افغان پوځیانو وسلوالې حملې ترسره کوي چې په همدې دلیل یې له عامو خلکو سره توپیر ستونزمن دی جمشیدی تاییدوي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هر هغه څوک چې مشکوک وي نیسي خو د تحقیقاتو له بشپړېدو او د بېګناهۍ د ثابتېدو سره سم یې آزادوي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده
د پکتیا په برمل کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د یونیسیار او افغان حکومت له لوري مرستې نه دي رسېدلې دوی زیاتوي چې تر دوو کلونو پورې کډوالو سره کېدونکې مرستې منظمې او پر خپل وخت خو له 2014 کال راوروسته پر دوی میاشتنۍ مرستې بندې شوې نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پرلپسې غوښتنو باوجود هم تر اوسه ورته د خوراکي او نورو توکو مرسته نه ده رسېدلې دوی زیاتوي په خوست او نورو سیمو کې وزیرستانیو کډوالو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او افغان حکومت لخوا میاشتنۍ مرستې ورکول کېږي خو په برمل کې میشتو کډوالو ته له 2014 کال راهیسې منظمې مرستې نه دي ورکړل شوې د زرجان مداخل په نوم په برمل کې میشت کډوال آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل
مونږ چې 2014 کې راغلو د شمالي وزیرستان آذربایجان په برشنه ورسنه مونږ ته او هر میاشت کې مرسته ملوېدله او چې 2014 کې مونږه کډونه جوړ کړل هغه نه پس مونږ ته په کال کې یو مرسته ملوېږي مونږ د افغانستان حکومت نه او د یونیسیار نه دغه اپیل چې مونږ ته د مرسته زیاته کی
ګلرحمن سیدګی وایي تیر کال په ژمي کې هرې کورنۍ ته سلسل ډالر وو خو سږ کال مرسته کوونکو ادارو هغه پیسې بند کړې
نشته تر کال سل ډالر وی هغه نه لاس زره کلزور جوړ دی ساس کولې هغه ختم کړلې 2000 روپۍ 500 کول وکړلې ساس کولې 300 کیلو لارګي وکړه 3000 روپۍ کلزور جوړ دلې او ساس یو خطر نه مخکې نشته یو دروړه غلار کړې د پانه ورستې نه مرسته باندې شوې دوه وزره کډوال په برمل کې پروت دی
د خیر الله وزیرستاني په نوم یو بل تن کډوال وایي
او نم دې رسته دی لا ته نه د خلک کاروبار سا او ار شای باندې او چې دا سامان لس کې زیات سي دا مهرباني وشي خال سره او خال ته سخت مشکل دی او تکلیف دی
د ماینور په نوم په برمل کې میش کډوال چې په قوم سیدګی دی وایي
میش بولا من کې پونډي جو ورو واري جو وړه بال بس سره دی په خیمه کې ژوند دی مونږ سخت ستونزې سره مخامخ یو نه انسان نه دا غواړي مونږ ته میاش په میاش مرسته ورسېږي په خوست ولایت کې مرسته میاش په میاش ورکوي سامان ورکوي روپۍ ورته ملاویږي مونږ ته نه ملاویږي
بلخوا د پکتیکا چارواکي هم په یاد ولایت کې کډوالو سره شوې مرستې کافي نه بولي د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي
د دولت او یو شمېر مرستندویه ادارو په چوکاټ کې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوالو سره وخت نا وخت د اړینو توکو مرستې ترسره شوې دي خو باید ووایو چې دا مرستې کافي نه دي موږ هیله منو چې نړیوالې مرستندویه ادارې به د افغان حکومت سره په همغږۍ په دغه ولایت کې له میشتو وزیرستاني کډوالو سره هغه ډول مرستې ترسره کړي چې دوی په نورو سیمو کې کډوالو ته وشي
یاد دي وي د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته له هغه وروسته د یونیسیار او نورو ادارو مرستې ټکرۍ شوې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د مرستو قطار ځان ته وګرځاوه د پکتیکا چارواکو ویلي که مرسته کوونکي ادارې ورسره همغږي وکړي نو دوی برمل ته د کډوالو د مالونو په لیږد کې مرسته کولی شي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دا حمله پرون د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت په کیزلیار ښار کې شوې حمله کوونکی د پولیسو لخوا وژل شوی. سفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړې. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ ډزې شوې دي. رویټرز خبری آژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 5 ټپیانو کې 2 پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه و افشا شوی، خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړې. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف و د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف د حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویل دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حمله اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې خزي همکاري کړي چې د پیښې په وخت له سیمه تښتیدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وپاڼه کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستان اوسمی یو عربیا په مکیدا مهم خبرونو سر ټکو ته په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پوری په منظم ډول تعقیب کیږي. افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د رحمان په سنگر دره کې عملیات کړي دي او چارواکي وایي چې د غلطۍ د مخالف وسلوالو له زندان څخه ډیر شتنه ژغورلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم نن وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه په شارجه کې کیږي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات د خرابې هوا له کبله ځنډولې دي. د شمالي کافکاس په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلي. او د ژمنی اولمپیک په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکی څلور لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چیک او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې. قدرمن دوستانو، زموږ غږ لاسادې راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. مخکې له دې چې فرشته نداره شي او بل خبرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
تاسو نو نوم راته وای نرگس. د کار په اړه راته وای څه کار کوي، څه مصروفیت لري؟
کار د بولان پزی کو اشاک منتو د شي نه پخو.
دکان د خپل دغه شاګرد دی؟
نه شاګرد دی.
څو کال کیږي؟
یو کال کیږي چې زه دا کار کوم.
د دکان کې ستاسو مسولیت څه ده؟ کوم کار ستاسو په غاړه ده؟
ما ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې دوه منه اوړه یا یو نیم منه اوړه لمدوم.
ښه، ټول په یو دمی لمدی که؟
بله بله، یو دمی باندې لمدوم.
یعنی دوه منه اوړه په یو وار سخته؟
یو وار باندې لمدوم. سخته ده، خو دغه مې کار دی، وظیفه مې همدغه ده.
ګندنه څومره پاکې ورځ کې؟
د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې. کله ډېر هم شي همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. ډېره سخته ده، خو څنګه وکړم؟ ماشومان ته حق حلاله روزي مې، خو سخته ده چې زحمت ونه باسي نو پیسې خپل لاس نه شي راوړل.
کور کې څوک نور کار کوي که ته یوازې کارګر ته یې؟ د کور
یوازې کارګر زه یم. خاوند مې مواد مخدر ته مخه کړې ده، د 12 کال کېږي چې همدغه مواد مخدر.
هغه کار بار چی شی لري؟ کار کوي که ټوله ورځ کور کې؟
نه، هغه هم زما په غاړه دی. هغه هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، پیسې رانه اخلي. هغې سره مې ډېر مشکل دی. خپله م چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي. نو هغه کور کې کله پروت یو چې د ورځې کور کې نه د شپې کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي ام هغې ته پروت یم هغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوې ورځ کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کړم مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورمه کور کې راسره غالمغال کوي یا ماشومان مې په ماشومانو مې په قاریږي بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه وځي
څومره ورکوې مثلا ورځ کې به څو روپۍ ورکوې
مثلا د ورځې ورته دوه سوه مرکومه دوه نیم سوه مرکومه
ستا خپل عاید څومره ده چې دومره هغه ته ورکوې
خو زه خو پیسې ټولوم که نه خپل د کور خرج هم په ما باندې دی د کور کرام په ما باندې ده چې ولې نه کړم خو کور کې راسره غالمغال کوي یا ماشومان مې باندې په قاریږي بیا د همغې د خاطرې ورکوم